سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو ز فريد سيال د شفيق غار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د طبيب پیخو په وړاندې د مبارزي وزارت وای د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیخو له کبله د مړو شمیر یو سل سلورو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د مرغومي جدې له شلمې په سیلابونو اورلګیدنې ګاز نیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول او یا هم نیمه ویجاړ شوي دي او څه باندې 10,000 څاروي تلف شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هوا سړې څپه د لارو د بندېدو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو سبب شوې ده. په بدخشان کې د یو مسافرونی کې موټر د وختو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه لنډ کروزر موټر د میامی ولسوالۍ په شاجګون سیمه کې نسکور شوی دی چې شپږ کسان پکې مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دغه پیښه کله شوې ده خو ځینو سرچینو ویلي دغه پیښه د جمعې په ورځ شوې او دغه موټر د بدخشان له مرکز د میامی ولسوالۍ پر لور روان و. د واوري زیات ورخت د ترافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ډیرو ترافیکي پیښو اصلي لامل بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د یونسکو په حواله ویلي دي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښځو د ښوونځي او د تک او د تګ دی او شمیر 2,000,000 ته رسیږي له ښوونځي او بې برخې دي. دغې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي دي تر هغو چې محدودیتونه سم د لاسه لرې نه شي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په اړه اندېښنه و. خو د ملګرو ملتونو پرون د دغې سازمان د سرمنشي د مرستیال امینې محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر یې پای ته ورسوه لیکلي چې وضعیت افغاني خزی او انجونی له داسې برخلیک سره مخامخ کړي چې په کورونو کې بندیان دي له حقونو سرغړونه کوي او د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچوي. د ایران سپای پازران انقلاب خبرداري ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یو تیروتنه وي. اروپایي پارلمان د چهارشنبه په ورځ دا ځواک د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. اروپایي ټولنې او له هغې مخکې متحده ایالاتونو سپای پازران په ایران کې د نن او بهر د دې ځواک د اقداماتو له کبله تروریستي ډله بلل او د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پرستایکو وایي د ټانکونو اوکراینی عمله به ډېر ژر برېټانیا ته رسیږي چې د چلنجر توپ په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. برېټانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د سه شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په مرکه کې پرستی تایکو ویلي دغه عمله به ډېر ژر د برېټانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري ټانکونه جنگي ټانکونه ورکړي. نومړی برېټانیا نومړی غربي هیواد ته چې پر اوکراین د روسي یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپل ژمنو یک عمل کول نه غواړي او یا نشي کولای چې عمل پرې وکړي. دا چې بلینکن ولې داسې څرګندونې کړي د افغانستان په اړه داسې څرګندونې کړي دي وړاندې مجله کې به پرې راپور او مرکې کې به درته وښارو. د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي سړې هوا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته تلفات اړولې دي.
یو سلو سلور کسان شهیدان 500 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
وړاندې مجله کې به په راپور کې د هغو خلکو خبرې هم واورو چې وروستۍ یخې هوا زیانمن کړې دي. په خوست کې یو روغتون 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی خو تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی. د خوست ځایي اوسیدونکي وایي چې اوس دغه روغتون بیرته د تخریب په حال کې ده. دا چې ولې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی راپور کې درته ولرو. د خیبر پختونخوا د ادمخیلو درې بازار نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې نړۍ هېوادونو لپاره د وسلو جوړولو ګرم بازار دی. ولې مخنه نیول کیږي؟ د ایران سپای پازداران انقلاب د امریکا په تور لیست کې شامل شو. وړاندې مجلې کې به یې د احمد تکل نه دلیل واورو. نور مسایل هم لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې کولی شي او یا نه غواړي چې ویې کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. اسمت سروان نظره په سټډیو کې مل شوی دی. سروان صاحب، که تاسو ته د بلینکن د خبرو جزئیات وایي چې په دې خبري کانفرنس کې بلینکن نور د افغانستان په اړه څه ویلي؟
ډېره مننه. بلینکن لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو خو په همدې موضوع د ښځو په ارتباط خبرې کړې دي. وایي طالبان هغه څه چې په خوله وایي په عمل کې نه کوي، یا یې کولی نه شي یا نه غواړي چې وي کړي. بل د دې خبرو مهمه موضوع دا وه چې له افغانستانه بهر ته ترهګري کمه شوې ده. د جمعې په ورځ د شیکاګو پوهنتون د پالیسی په انسټیټیوټ کې دا خبرې کولې. هلته وویل تر ډېره بریده د احتمالي ګواښونو په تړاو انګیرنې په حقیقت نه دي بدلې شي. بلینکن په خپلو خبرو کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وشل کېدو ته په اشاره وویل امریکا د دې توان لري چې ترهګري په افغانستان کې دننه لمنځه یوسي. په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو څو میاشتې وروسته د امریکا په یو هوایي برید کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د دغه ښار په شیرپور مینه کې ووشل شو. طالبانو څو ځلې ویلي چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښېږي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې د متقابلو ګټو او د ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته البته په اشاره وایم چې د طالبانو حکومت د امنیت د ټینګښت په اړه خپلو کړیو ژمنو ته ژمن دی. په همدې منځ کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانان په خپل هیواد کې دننه له ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، او دوی امریکا د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه په بېغوري تورنوي. د پوځي چارو کارپو اسدالله نادم ازادي رادیو ته وویل د امریکا او د هغوی د نږدې متحدانو په اند په افغانستان کې تروریزم زیات شوی نه دی، خو په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په شان تروریزم شته. خلک له واکمن نظام چې د ده په وینا د امریکا په وسیلې وخت رسیدلي له کړاوونو سره مخامخ دي. ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، کاري مسؤلیت نه لري، ان د شخصي ژوند مسؤلیت هم نه لري. د طالبانو حکومت وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي دي، خو ډېر خلک د طالبانو د شریعت په تعریف نه پوهېږي. د دوی په وینا دوی نه پوهېږي چې طالبان شریعت اصلا څه شته وایي. د داعش خراسان څنګه تر ډېره د دغو په افغانستان کې بریدونه کړي دي، او د ډېرو بریدونو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. له همدې کبله ډېر افغان کارپوهان وایي چې تروریزم په افغانستان کې دننه ختم شوی نه دی. امریکا شاید تر یو حده پورې په دې برخه کې په حقیقت کې صحیح خبره کوي چې له افغانستانه به امریکا او اروپا ته تروریزم نه متوجه نه وي، خو دننه افغانان لا هم له تروریزم کړیش.
ډېره مننه. کورمودان اسمت ساروان و چې د بلینکن د خبرو جزئیات را سره شریک کړل. همدې مسلې ته به تم شو. د سیاسي چارو شنونکی توریالی زازی هم را سره په سټډیو کې مل شوی دی. ښاغلی زازی، تاسو ته مخ راغلاست یو کتاب سره ته وایي راپور مو واورید. ساروان صاحب د بلینکن ټولې خبرې په جزئیات وکړي. د بلینکن د خبرو دې برخې ته به تم شو چې ویلي نور د افغانستان سیمې ته د تروریزم خطر نشته. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هر ورځ ادعا کوي چې د غوی خاورې ته د افغانستان د تروریزم خطر ده. دلته تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو د سیمو د هیوادونو ترمنځ یو ډول د نظر اختلاف شتون نه لري؟
سلامونه نیکی هیلی آغلی سیال سید، تاسو تخنیکی همکاران ته خپل ولست وړاندې کوم. ګوري دلته دوه بر قدرت خپل منځو کې په جګړه کې دي، چې یو روسیا ده او بل امریکا ده. دوی په خپل منځو کې هیڅ کله مستقیما جګړه نه ده کړې، ماګم غیر مستقیمې هیوادونو کې جګړې پیل کړې دي د خپلو سیاسي ګټو لپاره. دا څل لوبې چې نن ورځ په افغانستان کې ترسره کیږي عامل په خپل همدغه امریکا ده. هغه څه چې امریکا وغواړي په افغانستان کې ترسره کیږي. او دا اوس چې بلینکن دا ادعا کړې ده چې مثلا د افغانستان ترهګري ډلې کمې دي، او پاکستان ادعا کړې ده چې د افغانستان څخه ترهګري ډلې زموږ پر هیواد باندې حمله کوي. ګورې پخپله پاکستان یو ډېر درواغجن سیاست لري، او د پیدایښ نن ورځې پورې دا سیاست غوره کړی ده. اول تاسو وګورئ پخپله پاکستان چې پر افغانستان باندې ادعا کوي، دوی چې په بنګلاديش باندې سل زره نفر برید وکړل، دوی هم مسلمان دي هغه مسلمانان دي، هغو په نرمونو باندې دوی جنسی تجاوزونه وکړه د دې هیڅ یاد نه نووزی بل دا څه دلې چې د جهاد نامه باندې په افغانستان کې د څول سیسو کې واقع دی او دی ولسو دی دا هیواد غمیز سره مخامخ ده عامل همدغه پاکستان د بلدی ټول په پاکستان کې روزل شوی دی
زازای سب دلته بل پختنه مطرح کیږي چې چرته بلینکن وای چې په افغانستان اوس نړۍ ته د تروریزم خطر نشته ده او پاکستان بیا ادعا کوي چې نشته تاسو دا وایئ چې پاکستان یو دروغجن هیواد ده خپله که افغانستان کې دننه وګورو په دې وروستیو کې دغه څه باندې یو کال کې افغانستان کې داسې پیښې شوي دي چې داعش دغې پړه پر غاړه اخیستې ده دغه داخل کې چې بریدونه کیږي آیا دا د تروریزم خلاف بریدونه دي که نه دي
بخنه غواړم زه لکه صحیح پوه نه شوم افغانستان دروغجن نه ده د پاکستان یو خطر یو دور
بله بله زما پښتنه مم ده چې تاسو په ایدا کوي چې پاکستان یو دروغجن هیواد ده خو خپله که دننه افغانستان ته راشو خپله افغانستان کې بریدونه کیږي دغه بریدونه څنګه ارزوي آیا دا تروریزم ده که نه ده بله زبا سب نو غلغلې
څنګه تنه ورځي پر شو دي تورېستو چلو تراګر د ټپر په اصل شي دی دا مغړ د غټن ټول په پاکستان کې روزل شي په افغانستان کې نه روزل شي اوس پاکستان غواړي خپل تیر شوی تاریخ چې په دې څول سیس کې په افغانستان پر وړاندې د افغان پولیس پر وړاندې هغه بشري جنایتونه تر سره کړ اوس غواړي چې دا ټول هغه څه جنایتونه بشري جنایتونه چې پاکستان په افغانستان کې کړی دی غواړي چې پر افغانستان باندې وغورځوي او له بلې خوانه پاکستان ته افغانستان یوه عایداتي منبع وه ولې د افغانستان څه مرستې چې د افغانستان سره کېدلې دا ټوله د بهرنیو هیوادونو له خوا نه پاکستان اخیستلې دا وروستیو کې دغه مرستې مستقیما امریکا اوس د خپله د افغانستان سره کوي او پاکستان غواړي
افغانستان علاوه د پاکستان نه چې هغوی چارواکي دا کوي چې د پاکستان د افغانستان ورته خطر ده آیا نور نړۍ ته د افغانستان د تروریزم خطر شته
همدغه ټولې نړۍ همدغه جنجالونه افغانستان ته پیدا کړل افغانستان ته یو آرام هیواد و همدا اوس هم همدغې امریکې همدغه ګاونډي هیوادونه همدغه شمال هیوادونه ګاونډي هیوادونه د ایران ده او پاکستان ده دوی ټول اوس د افغانستان په کورنیو مسایلو کې حکومتي او نظامي مسایلو کې مداخله کوي تاسې په نړۍ کې کوم هیواد ګورئ چې په دې شکل سره چې په افغانستان باندې دوی دغه لوبې روانې کړي دي د نړۍ بل هیواد ته اجازه ورکوي اوس مثلا د ایران وزیر خارجه سره
د ترکی وزیر خارجه زازا سیب دلته یو بل پختنم کوم کله چې په 2001 کال کې د افغانستان القیدی پر امریکا بریدونه وکړل هغه مهال خود افغانستان نه بریدونه وشول
نه د پاکستان بریدونه وشول بن لادن چیرته په پاکستان کې په هیبت آباد کې ونه وشول شو
نو بیا ولی برعکس امریکا پر افغانستان برید وکړ ولی په پاکستان بریدونه کړو
دا خو پاکستان خو د امریکا یو انجو ده همدې لپاره د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته یو پاکستان او اسرائیل امریکا انګریزانو په دې سیمه کې د خپلو سیاسي ګټو دپاره جوړ کړ اوس تاسې هغه پرېکړه قطعنامه د 1946 د ملل متحد اجازه امریکا ته ورنه کړله چې په افغانستان باندې نظامي یرغل وکړي دوی غواړي چې په دې سیمه کې افغانستان ځان ته هغه د خپلو سیاسي ګټو مرکز ګرځولی دی دوی د افغانستان باندې اصلا هیڅ انساني ترحم نه لري
موږ
په ګټې د غواړي چې تر سره
ډیره مننه کور مودان د سیاسي چارو شننکې توریالۍ زازای و چې د بلینکن د خبرو هغه برخې را سره و شاربل چې ویلي د افغانستان اوس نړۍ ته د تروریزم خطر کم شوی دی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په افغانستان کې په تیرو اوولسو ورځو کې د سړې هوا، سیلابونو، اورلګیدنې او د ګاز نیولو له امله 104 کسان مړه شوي دي. خطر پردیس را سره په سټوډیو کې مل دی. پردیس صاحب، تاسو راته ووایئ چې دغه تلفات په دې وروستیو کې څومره شوي دي، همدارنګه څاروي څومره وژل شوي دي او مرستې دغې خلکو سره څومره شوي دي؟
ډیره مننه. د غور ولایت اوسیدونکی عبدالظاهر وای وکلن زوی وړ مشه د سړی حواله ملمر شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل درې نور اولادونه یې سخت ناروغ دي او په روغتون کې دي. د هغې د خبرو یو برخه به واورو.
څلور ماشومان مې د سړې هوا له امله ناروغه شو چې یوې مړ شو او درې نورې اوس په روغتون کې بستر دي. په دا تېرو څلورو شپو کې چې ماشومان مې ناروغان شوي، راغلم روغتون ته، زما خبرو ته چا پام ونه کړ. کله مې چې زوی مړ شو نو اوس هغه مرستې څه کړم؟ خو بیا هم له دولته غواړم چې راسره مرسته وکړي تر څو پاتې اولادونه مې روغ پاتې شي.
په دې برخه کې بیا ورته غوښتنې مطرح کیږي چې باید ژر تر ژره دغو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرسته ورسیږي. له هغې وروسته په افغانستان کې د سړې هوا څپه پیل شوه، ګڼ شمېر بېوزله کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوې دي. اوس تازه طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وزارت وایي یوازې دغې تپې او یو شمېر نورو عواملو د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 100 زیات کسان مړه کړي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل.
د ولایتونو په سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بعد مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې 40,000 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توت ورسېدلي دي او دغه مرستې د مرستندوی مسؤلو خوا ورسېدلي دي. له دې سره خوا کې بیا وچا هم د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي کرنیزو توکو ته اړتیا لري او که دغه ته په بیړني ډول باندې د مرستو رسیدنه ونه شي نو ښایي یو بشري ناورین رامنځته شي. بلې، فریده جانې،
ډیر مننه. کور موادان خطر پردیسو چې د افغانستان کې د سړې هوا د څپې په اړه باندې چې خلکو ته تلفات اړولي او همدارنګ څاروي ته هم تلفات اړولي جزئیات راکول. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د افغانستان حقوقي نظام پاشل کېدل د بشري حقونو یو ناورین دی. دغه کارپوهانو دغه موضوع د جنوري په 24مه د خطر سره مخ وکیلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل څلور مخیزه اعلامیه کې مطرح کړی دی. همین هیواد سره د هیواد صاحب کتا سره ته وایي چې د اعلامیه کې نور د افغانستان د حقوقي نظام هم درنګ د څرنلوانانو په اړه سره غلي دي.
سلام تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د وکیلانو او قاضیانو د امنیتي ګواښونو له امله اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ملګری ملتونه او د دې سازمان کارپوهانو له خطر سره د مخ وکیلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د جنوري په 24مه به ونمانځل شي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د حقوق پوهانو او وکیلانو له ناوړه وضعیت څخه سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو او کارپوهانو یې په دې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې له خپلې واکمنۍ وروسته مدافع وکیلان او نور حقوق پوهان له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. اعلامیه زیاتوي چې طالبانو هڅه کړې په حقوقي نظام کې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او وکیلانې پرېنږدي او له حقوقي نظام څخه په سیستماتیک ډول د ښځو ایستل یو تبعیضي عمل بللی. همداراز ویل شوي چې سلګونه ښځینه وکیلانې او څارنوالانې د امنیتي ګواښونو له امله د هېواده وتلو ته اړ شوي او یا هم په پټه ژوند کوي او حتی نشي کولی چې طالبانو ته د خپلو حقوقي کارونو او د جوازونو د نوي کولو لپاره لاړ شي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې اساسي قانون نشته او د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون ځانګړې محکمې منحل شوي او ډیری حقوقي کارکوونکي او څارنوالان له دندو ګوښه شوي چې په دې کې تر ډیره حده ښځې هم شته دي. البته دوی ویلي ښځې یوازې هغه وخت په محاکمو کې څرګندېدلی شي کله چې د قضیې یو اړخ وي. همدا ډول د حقوقي طرزالعملونو قضایي تقررونو او د عادلانه محاکمې د طرزالعملونو مقررات او قوانین چې د پخواني حکومت لخوا پلي کېدل هغه هم ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې اعلامیې د خپرولو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مننه
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان همین هیوادو چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه اندېښنې را سره شریکې کړې چې ویلې په افغانستان کې د حقوقي نظام پاشل کېدل د بشري حقونو ناورین دی.
او سرباقوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردید.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به د افغانستان ګاونډي ایران ته ورشو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي پارلمان لخوا د یوې توریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. احمد تکل سره په سټوډیو کې مل شوی دی. تکل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د ایران سپای پاسداران انقلاب څه وخت په توریستي لیست کې شامل شو او علت یې څه ده؟
ډېر زیاته مننه فریده جان. د سپای پاسداران ځواک تر اوسه پورې د اروپایي ټولنې لخوا په د تروریستي ډلو په فهرست کې نه دی شامل شوی، مګر د اروپایي پارلمان د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې ټولو وکیلانو، تقریبا اکثریت وکیلانو، رایه ورکړه چې دا د ایران سپای پاسداران ځواک باید د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شي او د ایران د د دې ځواک د دې لوی ځواک د عمومي مشر یعنی د سپای پاسداران د عمومي قومندان عکس العمل هم د همدې خبرو په ځواب کې و چې ویلي دي که اروپایي ټولنه دا اقدام وکړي یا دا رایه ورکړي یا دا ډله یا دا ځواک د تروریستي سازمان په توګه ونوموي نو دا به یوه لویه غلطي وي. البته د اروپایي پارلمان دا پریکړه اجرایات تضمین نه لري، خو داسې مهال اعلانېږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لا پخوا پریکړه کړې ده چې راتلونکې اونۍ به د ایران پر حکومت د بندیزونو په اړه خبرې کوي. د سپای پاسداران اړوند خبري ویبسایټ سپا د راپور له مخې د دې ځواک لوی قومندان تورن جنرال حسین سلامی ویلي که اروپایي ټولنه دا تېروتنه وکړي نو باید له عواقبو سره هم مخامخ شي. هغه همداراز ویلي اروپایي ټولنه داسې فکر کوي چې په دې ډول اقدامات سره به د دې لوی پوځ بنسټ ولړسوي، خو هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله له دې ګواښونو ونه ویریږي. د سلامي له څرګندونو مخکې د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف چې د سپا پخوانی قومندان و هم د اروپایي ټولنې د دې غوښتنې پر وړاندې غبرګون وښود. د سپا ویبپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې پارلمان به د هرې هغې پرېکړې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي چې د ځواک ته زیان ورسوي. سپای پاسداران په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب لنډه موده وروسته رامنځته شو او یوازې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته مسؤول دی. او البته د یادونې وړ ده چې دا ځواک خپل پلي سمندري ځواکونه او هوایي ځواک هم لري.
ډېره زیاته مننه. کور موادان احمد تکل و چې د ایران کې د سپای پاسداران انقلاب د خبرداري په اړه جزئیات راکړل چې ولې اروپایي پارلمان باید دوی د تروریستانو په لیست کې شامل نه کړي. اوس به بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، که تاسو مو د سپورت له ډګر خبر کړئ چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟
ټولو ته د سپورت په ډګر کې نن د نیوزیلند او هندوستان ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه جریان لري. هند البته پای ته ورسېده. دغه لوبه هند په 8 وکټو وګټله. نیوزیلند 109 منډو ټارګټ ورکړی و. هند بیا په 21 اوور کې د 2 وکټو په پریوتو سره هدف پوره کړ. په دې سره هند دا لوب لړۍ هم وګټله او د دواړو هیوادونو ترمنځ به دریمه لوبه د جنوري میاشتې په 24 نیټه پیل شي. اخوا بیا د ایرلند او زیمبابوی ترمنځ هم دویمه ورځنۍ سیالي جریان لري. ایرلند د 295 منډو هدف ټاکلی. د ایرلند لپاره یو وار بیا هری ټیکټر ښه توپوهنه کړې ده. اوس زیمبابوی لوبډله توپوهنه کوي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه بیا زیمبابوی ګټلې وه. په بیگ بیش لیگ کې بیا سټیف سمیت یو وار بیا سلیزه وهلې ده. دا په روانو سیالیو کې داغه دویمه سلیزه ده. هغه نن د سیډنی تندر پر وړاندې 125 نسوځېدلې منډې وکړې. د تندر لوبډلې یو وار بیا په دې سیالیو کې کمې منډې وکړې. دوی یوازې په 25 منډو وسوځېدل. تر دې مخکې د سیډنی تندر لوبډله چې فضل حق فاروقي هم ورسره لوبېده، د بیگ بیش په روانو سیالیو کې په 15 منډو سوځېدلې وه. اخوا بیا د سویلي افریقا په لیګ کې د راشد خان لوبډلې ممبئی کیپ ټاون نن خپل شپږمه سیالي له پارل رایل سره پیل کړې ده. د راشد دوی لوبډلې توپانه کړې ده او د 143 منډو هدف یې ټاکلی دی. راشد په نننۍ سیالۍ کې یوازې 14 منډې کړې دي او اوس دوی توپ اچونه کوي. په انګلیش فوټبال لیګ کې یا د انګلستان په غوره لیګ سیالیو کې همدا اوس د لیورپول او چلسی لوبډلو لوبه جریان لري. دغه دواړه لوبډلې د نړۍ په کچه ډېر زیات مینوال او شهرت لري. د لیورپول په لوبډلې کې محمد صالح د فوټبال یو مخکښ لوبغاړی دی او تر دې دمه هیڅ یو لوبډله هم نه ده توانېدلې چې ګول ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه کورم ودان بختیار ساحل چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. بیرته به د افغانستان ګاونډي پاکستان ته ورشو چې د خیبر پختونخوا د دمخیلو دری بازار نه یوازې په پاکستان کې بلکې په بهرنی هیوادونو کې هم د وسلې جوړولو، مرمت او خرڅولو لپاره نوم لري. دا چې څه ډول بازار ده په دې رپورټ کې وګورو.
دا د خیبر پختونخوا د دره ادم خیل د دری بازار دی چیرته چې هر ډول سپکې وسلې جوړیږي. دا بازار د پاکستان نه علاوه په بهر هیوادونو کې هم د وسلو لپاره مشهور دی. دلته د امریکایي، روسی، چینایي او ځینو نورو هیوادونو د وسلو په څیر ځایي وسلې جوړول کیږي چې د اصل په نسبت په ډیره کمه بیا خرڅیږي او خلک ورته دریواله وسله وایي. د درې بازار په زیاتره دکانونو کې یا خو وسلې جوړول کیږي او یا هم پکې ځایي جوړې او بهرنۍ وسلې خرڅول کیږي. که څه هم دا دکانداران په خلکو وسلې خرڅوي خو په خپل د کتابونو سره مینه لري.
دا ټول خلک چې کندي دکانونه دي یا اصلې کور کوي، به دغه نه دا ټول خلک لوړ شي یو ټیم وو شي لیبرېلا یو فینویر کی.
د درې بازار دکانداران وایي وسلې خرڅول یې کاروبار دی خو په خپل ورته د وسلو پر ځای کتاب لوستل ډیر خوند ورکوي.
زما خپل یو شوق دی او ډیر شوق مې دا ورته توې چې ډیر شوق مې دی. کله کله د پټو زم او سټی دی پونو کې چرته یاره لیبرری کې نو مثلا اغل تر رسیدل هم او د خپل خوخه یو څو کتابونه پکې وګورم او ځان سره یې کو او اکثر کله کله رانا لیټم شي اجي څه وسی چې را تا خو لیټ کو.
که څه هم پخوا په پښتنو او په ځانګړې توګه قبایلو کې د وسلو شوق ډیر وو او اکثر به ویل کېده چې وسله د ځوان ښایست دی، خو اوس وخت بدل شوی او دا وینا ناسمه بلل کېږي.
هر چا له دا علم ضروری ده او وړاندې به داغه کېدای شي چې ځوان ښایست چې کومه ده کنه اصلحه ده. او بیا مو مشر ورو هغه فرمایلو چې د ځوان ښایست چې کومه ده دا هغه ده علم ده. علم په زیور سره ده کنه کلی سره چې کومه ده دا چې کومه ده غي خستای نو مطلب چې نر و د ځوان خایس چې کومه ده علم ده پوهیش.
د وسلو لپاره مشهور د درې بازار په څنګ کې د کتابتون جوړول په سر کې خلکو ته عجیب ښکاری ده، خو اوس ورته هر وخت ګنښ مېر خلک چې پکې د سکولونو ماشومان هم شامل دي د کتابونو لوستلو لپاره ورسي.
خلکو راته داسې مو چې په در ادم خیل شان دي چې کتابونه سکي دلته به سوک سکي فلان فلان داسې. خو مونږ خپل ګول نه ځان سایت ته نکړو، په مغه مقصد مونږ روانو. 2018 کې باقاعده د لایبرری بنیاد مونږ خپل مدداب ته هدبانې کې خپل مخپل ورته په کرایې باندې ځایونی ول د درې بازار کې بالکل اصلې ډېر د پاسه مونږ کتابونه سجاو کړل.
راج محمد سلور کال وړاندې د خپل ځنو ملګرو په مرسته د دې کتابتون بنیاد کې خوده. او دا ودانی ورلا په رعایتي نرخ یعنی د میاشتې په 2500 روپۍ کرایه نیولې ده چې پکې یې په بیلابیلو موضوعاتو د پښتو، اردو او انګریزي ژبې په زرګونو کتابونه راجمع کړي دي. تر اوسه 1500 کسانو د دې کتابتون رسمي غړیتوب ترلاسه کړی او د کال 150 روپۍ فیس ورکوي.